کومه مالی سپورت چې د دې سره ملګری دی هغه په یو کال کې د 20,000 امریکایي ډالرو څخه زیات دی. د دې هیواد چې دی درنو زده کوونکو په ډیر کم وخت کې زیاته او په چټکه ډوګه سره یې پرمختګ کړی دی چې د دې له مهمو نښو له جملو څخه چې د څنګه دا پرمختګ وکړي یوازنۍ لامل یې کرنیز حالت کې بدلون راوستل و او کرنیزو او مالداري چارو کې پرمختګ و چې په هغه حالت کې دغه هیواد چې و په 1950 کال کې په سرو کې کابو 15% خلک چې و په کرنې باندې بوخت و او دوی د کرنې لارې چارې مخې ته وړلې، یعنی کرنیزې حاصلخیزې ځمکې درلودلې چې د هغو په خړوبولو اوبه کولو کې او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې دوی د خپل ورځنیز اړتیاوې پوره کول. خو په دا وروستیو وختونو کې کله چې سیستم بدل سو دوی اقتصاد ته تیارغلنه، نو په دغه وختونو کې د استرالیا هیواد د کرنې برخه چې ده په سلو کې 3% یې بیا کرنیزو حاصلاتو ونیول. په دغه برخه کې درنو زده کوونکو د دې هیواد د فعالو نفوسو پاتې برخه چې دي په سلو کې 24 کسان چې دي د صنعت په برخه کې کار سرته رسوي او په سلو کې 1 کسان چې دي په خدماتو کې کار سرته رسوي او د خپل هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې همکاري او مرسته کوي. خوشو ګلالیز د کونکو استرالیا هیواد یو له هیوادونو له جملو څخه دی چې د کرنې او د ځمکې د اوبو د کمښت سره سره بیا هم استرالیا هیواد وکولای سپای چې د کرنیزو غذایي توکو له مخې څخه خپل ځان بیسا هیوادونو له جملو څخه شمار کې او د لږو وګړو او ډول ډول اقلیمي سیمو لرونکو له جملو څخه وشمارل سي، ځکه دوی لږ وګړي درلودل خو ډول ډول اقلیمي سیمې درلودلې چې د دې هیواد په ځان بسیا سره کې مرسته وکړله تر څو دوی وکولی شي خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړي او د نړۍ یو له شتمنو هیوادونو له جملو څخه وشمېرل شي. په دې هیواد کې درنو زده کوونکو د غنمو کرنه د استرالیا هیواد په سلو کې 6 کروندې ځانته لري چې اختصاصا د بیلی سی وی دی چې د قشت سیمه یې په ویکتوریا او د دې تر څنګ د ویکتوریا د سوتی چې د ویکتوریا او هم چنان د دې تر څنګ د نیو ساوتی ویلیس کې د ختیځو لوړو غرونو د لویدیځ جلګې کې هم چنان د استرالیا مالداري برخې سته چې د کرنې لپاره غوره حاصلخیزې ځمکې دي چې د استرالیا د اقتصاد او هم چنان د هغوی د اقتصاد د بنسټ په شیدورو کې پر همکاري کړې ده چې د اقتصاد بنسټ یې په مالداري توګه سره تکیه کړې ده او دوی دغه خپلې ورځنیزې اړتیاوې په دې توګه سره مخې ته وړي. د دې تر څنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو همدارنګه د زیتونو، انګورو او مدیدی ترانهي اقلیم په ساحو کې له جنوب لویدیځ څخه او ختیځ جنوب ختیځو برخو کې بیا د معتدلو برخو کرنیز محصولات چې عبارت دي چې په دغو سیمو کې موږ او تاسو په استرالیا لویه وچه کې موندلی شو، هغه په خپل جوار دي، شفتالو دي، مڼې دي او ناک دي چې د تسمانیې د چاپو له جنوب ختیځو سواحلو څخه لاسته راځي. ترنو زده کوونکو استرالیا چې د یو له هغو لوی وچو له جملو څخه، البته لوی وچې یادونه موږ نه سورته کولی، خو ځینې کسان دغه وچې ته د لوی وچې نوم ورکړی دی چې په تیر ورځ کې موږ تاسو د دې موضوع باندې بحث وکړي. مخکې چې و دغه د آسیا او استرالیا ترمنځ کوم راتګ او برتګ چې کېدی هغه د پلونو په واسطه سره کېدی، یعنی په هغه وخت کې کنګل سیمې موجودې وې چې په هغه وخت کې کوم کسان دي تیر سوي، کابوت سلویش، یعنی د کابوت سو را کاله چې و دغه تاګ را تاک شو په دې ډول سرسته. خو ورسته د هغه څخه بیا چې د لمر حرارت درجه زیاته شوه نو په هغه وختونو کې نو بیا دغه تاګ را تاک کم شو، ځکه چې کنګل سیوی سیمه چې بیا هغه ټوله په مخ پر ولیکې دوه باندې پیسې ولې او استرالیا یې چارچاپېره د اوبو په واسطه سره وپوشل چې بیا په دې ته تاګ را تاک سخته و. نو موږ ویلی شو چې استرالیا بیا په هغه وخت کې د یو ټاپو بڼه غوره کړل چې اوس د یو له لویو ټاپوګانو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو وایو چې استرالیا په نړۍ کې د وړیو د تولید کوونکو او صادراتو د لوی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی د دې دغه د وړیو کوم محصولات چې جاپان، آلمان، فرانسې ته صادریږي او همدارنګه استرالیا د غوښو مهم صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د غوښې صادرات یې امریکا متحده ایالاتو، جاپان، انګلستان او کاناډا هیوادونو ته ترسره کیږي، چې په دې برخه کې دی خورا پیشرفت کړی دی او خورا د دې برخې لارې څخه پرمختګ کړی دی چې دی په خپل اقتصاد حالت ته پرمختیا ورکړی ده. د دې ترڅنګ کارمونه وګورئ زده کوونکو د استرالیا بل برخه چې ده هغه په خپل کاندې چې د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی چې د صادراتو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارس دغه هیواد د نړۍ د غنمو د صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی دی چې د غنمو محصولات په دې هیواد کې د روسیې، چین، جاپان او منځني ختیځ هیوادونو ته صادریږي او دغه شی دی دغه غنم چې دی په دې برخه کې ستر اقتصادي ارزښت لري، یعنی ستر رول چې دی هغه د غنمو برخې نیولې دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ او تاسو د استرالیا د اقتصاد پیاوړتیا په حقله معلومات بلوستل. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د استرالیا د قانون او صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو. ګلالۍ زده کوونکو همیش د په یاد ساتي چې استرالیا یو له هغو هیوادونو له جملو څخه ده کوم چې په عصري بڼه باندې ژوند پکې کیږي او یو له عصري هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې استرالیا د کاني توکو یو غوره تولید کوونکو او صادرونکو هیوادونو له جملو څخه شمېرل شوی ده. په 1850 میلادي کال کې درنو زده کوونکو په استرالیا کې د سرو زرو قانونه کشف شول چې په دغه وخت کې کله چې اروپایان او انګلیسان په دې باندې خبر شول نو دوی د دې پاملرنه دغه د سرو زرو قانونو خپل ځان ته جذب کړل او زیات شمېر کسانو کوشش کوي تر څو د انګلیسان او اروپا څخه ووزي او استرالیا هیواد ته مهاجرت وکړي او هلته مېشتي. نو دغه هیواد په نړۍ کې د اوسپنې د تولیداتو دویم هیواد له جملې څخه شمېرل کیږي، یعنی په نړۍ کې دوه مقام لرونکي هیواد د استرالیا هیواد دی کوم چې زیات شمېر د اوسپنې قانونه تولیدوي چې د بوسی چې د المونیم تولیداتو لپاره ورڅخه ګټ اخیستل کیږي. همچنان ډیر لوی تولید کوونکی چې دی هغه نور کانی توکي هم دي چې د استرالیا کې استل کیږي یا هم په استرالیا کې استراج کیږي. هغه له جملو څخه یو په خپل درنوز د کوونکو د دې سره زر دی، نیکل دی، مس دی، صرف دی او یورینیم څخه یورینیم دی چې دا د استرالیا له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او همچنان دغه یورینیم لومړنی غټه زیرمه چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د وروسته د امریکا متحده ایالاتو څخه یورینیم په استرالیا لوی وچه کې په استرالیا کې پیدا کیږي، هم د استرالیا په ټاپو کې پیدا کیږي چې د استرالیا د نیپټو ډیره مهمه سیمه بیا د باس په ابنا ده چې د تسمانیا د ټاپو د ویکټوریا په منځ کې موقعیت لري. او دا هیواد د خپل یو ان اف ټی اړتیاوې د پرکولای شي چې په همدې سیمه کې د طبیعي غازاتو تولیدات هم سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګورئ زده کوونکو د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته استرالیا هیواد کې نور تغییر او تبدیلات راغلله چې په 1950 میلادي کال کې استرالیا چې کله 1950 میلادي کال تیر شو د دغه څخه وروسته استرالیا صنایعات زیات پرمختګ وکړل، نور هم پیشرفت وکړل چې په 1990 میلادي کال کې د دې هیواد په کورنیو تولیداتو کې د صنایعو په برخه کې په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل، مخکې چې و 15 و وروسته د هغه څخه په سلو کې شپږ ویشته ورسېدل چې د دې هیواد لرغونی صنایع چې و په خپل په حیواني یا هم مالداري محصولات باندې ولاړه و چې د دې بنسټ یې جوړ کړو. خو په اوسنی حالت کې استرالیا د استهلاکي مالونو په صنایعو او په درنو صنایعو کې چټکه وده په موندلې ده، لای هم پیشرفت کړې دي او نور هم دا تولیدات زیات شوي دي. د بیلګې په توګه سره موږ او تاسو کښې مثال ورکو چې په دې ورستي دي شکلونو کې کله چې دا سیړنې سرته ورسول شپلې نو په دغه ورستي دي شکلونو کې د دې هیواد د پولادو تولیدات 6.5 برابر زیات شوي و او تقریبا وسخونو تقریبا 15 کال تیر شوی دی چې په دغه وخت کې د دوی هغه مرکه چې دوی کوم د پولادو کوم تولیدات درلودل صادرول چې هغه 15 شپږ برابر زیات شوی و. د اوسپنې او پولادو صنایع هم پکې په زیات په نیو ساوت ویلیس کې ځای پر ځای شوی او د پولادو د ودانیو له صنایع او کاغذ جوړولو پرته هم نور صنایع او کاغذي توکي او کیمیاوي توکي او نور ټوکران څخه عبارت بشي په استرالیا کې سرته رسول کېدل. او همچنان درنو زده کوونکو د استرالیا واردات زیاتره ماشینالات چې دي، ترانسپورتي وسایل دي، کمپیوټر، مخابراتي وسایل دي، د دفترونو سامانالات دي، د خاورو، تیلو او پټرولو محصولات دي چې اویا میلیارد ډالرو په ارزښت سره په 2000 میلادي کال کې تقریبا 25 کاله مخکې د اروپا د اتحادیې او د امریکا د متحده ایالاتو، جاپان او نورو آسیایي هیوادونو څخه وارد شول چې دا مهم ارزښت درلودي. همچنان درنو کډرمن زده کوونکو د لوس پرې برخه کې موږ او تاسو د استرالیا د محصولاتي جغرافي اړوند بحث لرو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو استرالیا محصولاتي جغرافي وپیژنو. خو کډرمن زده کوونکو د استرالیا محصولاتي جغرافي په پلانډ ور سره تاسو ته تشریح کړم. په دې په استرالیا کې د ریل لمرنی کرښې چې دي یعنی د حمل او نقل چې دي په هغه کې په استرالیا کې په عمومي ډول سره د اوبول لارې څخه سرته رسول کیږي چې لمرنی کرښه چې ده په دې وخت کې دغه کوم د ریل کرښې چې جوړې شوې دي هغه په 1450 کال کې د ملبرون او پرات ملبرون ترمنز استسیوی دی چې د اوسپنې د لارې په سویل کې له لویدیز لور ته غزیدلې دي او د ادلیت څخه د تیرېدو وروسته د پرات بندرونه او استرالیا په سویل کې لویدیز کې پای ته رسیدلې دي چې په دې لارې څخه د استرالیا ډیر سندونه هم د هغو د چټک بهیر له عمله څخه د اوبو د کورنۍ یو لارو لپاره ګټه نه اخیستل کیږي. خو د استرالیا په سویل کې له جهیلونو څخه بیا تر یو حده پورې له سندونو څخه د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کیږي. او د دې تر څنګ درنو زده کوونکو استرالیا د بیړیو چلولو 250 بندرونه لري چې د هغې له جملې څخه یې سډنی، بلرور، نیوکلیس، ادلیان، بریسبان، هوبرات او نور د یادولو وړ دي چې د استرالیا بندر د اوبو له لارې څخه نه یوازې د توکو وړلو او راوړلو لپاره په نړۍ کې اهمیت لري بلکې د استرالیا په دننه کې حمل او نقل هم په بیلابیلو ایالاتو کې سرته رسول کیږي. نور نو درنو او خوږو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست دې پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو اوسېږي او په یو څه باندې پوسې اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم د لفهمان ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکه و احترامات مقبول کی قدر منو بل لیسه کون کو یوزل به هم تاسو ټول ته د زړه کوم نشر غواس پایمه د لسم ټولګي جغرافي مضمون لسم لوسته. هله د چتا ټول قدر منو بل لیسه کون کی پراترو غو جوړو صحت مند او سری او د تیر ورځې لستون مو په پراو د کیک ډول سره زده کړی کوسی شي. قدر منو بل لیسه کون کو زمر استاسو د نن ورځې د لسم لوست موضوع د امو حوزه د همچنان د دې تر څنګ د کابل حوزه د د کابل سیندی د هلمند او د سیستان د اوبو اخیستنې سمو په حق لري چې نن ورځ به موږ تاسو د دوه سیمو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هله ده چې تاسو ټول کتر منځ د کون کې د لوستر پای پر را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولې لیست د کون کوز موږ تاسو د نن ورځې د لوست صفحه په کتاب کې له وخت یې من خپل بیا تر اتنیوي مې سپې پرې. خو جو ګلری ز کون کوز هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست دی په خپل لمړنۍ موضوع یې د امو د حوزې په حق لده. نن ورځ به موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو. کچیر تاسو یاد وي درنو ز کون کو تیر ورځ باندې هم لوست کې موږ تاسو دا ول وستل چې افغانستان د سندونو او اوبو لګولو حوزو له لحاظ څخه پر 50 حوزو باندې ویشل شوی چې د هغو جملو څخه یو هم د امو حوزه و، دویم هم د هریرود حوزه و، د سند او د کابل حوزه و، د دې تر څنګ د سیستان او هلمند حوزه و، او یو شمیر نور سندونه او تړلې حوزې پکې موجودې وي چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې ولوستل. نن ورځ لمړی موږ تاسو د امو د حوزې په حق له معلومات لاسته راوړو چې امو حوزه چیرته موقعیت لري او څنګه یو حوزه له جبرو څخه شمیرل کیږي او څنګه ظرفیت لري. قدر منو ګلالي ځد کوونکو د امو حوزه زموږ د ګران هیواد په افغانستان کې هغه سندونه په دې حوزه کې شامل دي چې د هندوکش د لړۍ څخه چې د شمال او شمالي ختیځو زړونو څخه یې منبع هم سرچینه اخسته ده. یو شمیر د امو له سند سره یو ځای کیږي او نو شمیر یې د هندوکش د شمال لمنو او شګلونو دشتو ته ننوځي چې دغه سندونو په وسیله سره ډېری لږ ځمکې خړوبیږي او کرنیز حاصلات د ځمکو څخه لاسته راوړل کیږي چې دغه حوزه د برېښنا د تولید کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. خو د برېښنا تولید په لند لږ دی په زیاته کچه سره نه، خو بیا هم د برېښنا د تولید ډېر لوړ ظرفیت لرونکو حوزو له جملو څخه شمیرل کیږي ځکه په دې امو حوزه کې بندرونه هم جوړ شوي دي. ویلی سو در نزده کون کو چی امو حوزه پخپل دا امو کم سین چی دی یا هم دا امو کم حوزه چی دی زین سندون بانی ویشل سوی دی چی دا امو سین دا افغانستان دا شمال یو لوی سندونو لجملو سخش مرر کیشی چی تاریخی نوم لری زکا داغ تاریخی نوم چی دی دا لرغونی مدنیت زاده بختی یا هم اوسنی بلخ مدنیتونو لجملو سخ دی چی دا هم دی غردو بندی پا هاگ بخ کی دا لرغونی مدنیت خلق تیر شوی دی او دغه لرغونو یونانیانو د امو د اکسوس او د عربو د جیهون په نامه سره یاد کړی دی. یعنی دغه سین چې دی لومړی کسانو لرغونو یونانیانو چې وو پخپله د امو د اکسوس په نامه سره یاد کړی وو، خو د عربو کسانو چې وو هغوی پخپله د جیهون په نامه سره یاد کړی وو چې مختلف نومونه ورته ورکړي وه. نو موږ ویلی سو چې د امو سیند د منبع چې ده هغه پخپله د پامیر او واهان د کنګلونه اوبه دي چې د دغو ځایو څخه دی سرچینه اخلي. د دې ترڅنګ که درمونه زده کوونکو د زرکول اوبه چې د کنګلونو د ویلې کېدو څخه سرچینه اخلي په 4025 متره لوړوالي لري چې د امو څخه پیل کیږي او د بل مرستیال چې دی د واخان سیند دی چې د وهجیر او د چکمکتین له کول څخه پیل کیږي او د پنج کلا پناختیس کې د پامیر د سیند سره یو ځای کیږي او د پنج سیند جوړوي چې په ای خانم کې د کوچکی له سیند سره یو ځای کیږي او له هغه وروسته بیا د امو د سیند په نامه سره یادیږي. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو امو سیند وپیژندئ. اوس هم د لوست په دې برخه کې د کوچکی سیند پیژنو چې کوچکی سیند څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. شاید تاسو د کوچکی د سیند د نامه سره آشنا شئ او اوسېږئ، خو نن ورځ ولولو چې کوچکی سیند په کومه سیمه کې موقعیت لري. قدرمن زده کوونکو، کوچکی سیند په خپله د بدخشان یو ډیر مهم سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې په بدخشان کې موقعیت لري. سرچینه یې په خپله له 3800 څخه تر 4000 متره پورې لوړو لږ سر لرونکو درو کې ده. یعنی د دغو درو څخه د خپل سرچینه اخلي او د ډیرو لږ کجلیچونو په وخلو سره له بدخشان څخه تیریږي او په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي. یعنی یو څه کژې وژې لري لري چې د هغو کژو وژو لارو په وخلو سره دغه په خواجه غار کې له امو سیند سره یو ځای کیږي او د ختیځ سرچینه یې د دوفرین جهیل دی چې د دوفرین جهیل موږ تاسو پیژندلی وو چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي چې په دغه جهیل کې بیا د دې اوبه چش کېږي سرچینه اخلي او له هغه ځای څخه مخ پر لویدیځ باندې د دې اوبه بهیږي. چې د کوچکي سیند درې نور کوچني مرستیالیان لري چې د هغو له جملو څخه یوې درجا دی، یمګان دی او سرغالیان دی چې دغه د مرستیالانو په نمونه سره یادیږي او د اوبو د راټولونکي سویلي حوزه یې د ګران او میجان زوړي جوړوي چې د جرم د درې په واسطه د کوچکي له سیند سره یو ځای سودي. دا هم درنو زده کوونکو هغه مهم ټکي دي چې باید موږ تاسو د کوچکي سیند په حقله په یاد وساتو. موږ ویلی سو چې د یونان د واکمنۍ پر مهال باندې د پنج او کوچکي د سیندونو د یو ځای کېدو په سیمه کې د ای خانم تاریخي ښارونه ډېر پرتمین ښارونه له جملو څخه چې ورو ورو بیل بیلو یرغلګلو له عمل څخه پرتم له لاس څخه چې نن ورځ په کډوالو باندې بدل شوی دی. په دغو سیمو کې کرنه او سروي روزنه یو څه پراختیا موندلې ده او په دې سیمه کې کرنه او مالداري سرته رسول کیږي. درنو ځکونکو بل برخه هم د کندوز سیند دی چې کندوز سیند هم یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دغه سیند د هیواد په شمال کې یو ځانګړی اقتصاد لرونکو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په برخه کې ستر ارزښت او اهمیت لري ځکه چې د اوبو بخیرې د کوچکي په شان باندې ګړندې دی او تیز دی او دغه سیند چې دی درنو ځکونکو د کرنې د خړوبول لپاره ډیر غوره سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د کندوز سیند ډیر مرستیالان لري. یو شمیر یې د مرستیالانو له جملو څخه د پلهمري یعنی اندراب او د تلکانو او نهرین سیندونو له جملو څخه دي چې موږ ویلی سو دغه سیند د اوبو بهیر یې د دې تر څنګ که څه هم ډېر زیات ګړندې او تیز دي دغه سیند په پراخو او اوارو درو کې بهیږي. د دغه سیند تر غاړو د کندوز او بغلان کرنیزې ځمکې په پراخه ساحه سره جوړ کړي دي چې د کرنې لپاره ښه لارې چارې برابرې کړي دي او کرنیزې ځمکې د خړوبولو لپاره غوره سرچینه بلل کیږي. همدارنګه قدرمن زده کوونکو زموږ د لو سراتلونکو برخه چې د کابل د حوزې په حق له نن ورځ موږ تاسو د کابل د حوزې په حق معلومات لاسته راوړو. دا چې د کابل د حوزې د نامه سره موږ تاسو په زیاته کچه آشنایو، نو نن ورځ به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خو ژو قدرمن زده کوونکو، د کابل حوزه له هغو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هغه له مرستیالانو سره د شمالي لوري څخه د هندوکش د غرونو لړۍ یې ایسار کړې ده یا هم محاصره کړې ده، چې بندي کړي ده، چې د علي شنګ او الینګار، کونړ، پنجشیر او غوربان سندونو سرچینې یې د 3900 او 3500 متره لوړوالي څخه دي، چې په لویدیځ کې د سرچینې ډیره لوړه برخه د ودانۍ دره ده چې د پغمان د غره په شمال لویدیځ کې موقعیت لري. او دغه همدغه د کابل سیند سرچینې چې کومې جوړې کړې دي، د کابل د حوزې په سویلي برخه کې د لوګر سیند او د سپین غر د خوږو خوجوبانو سیمو په نامه سره یدیږي، خو د تورحم چې ختیځه ساحه یې جوړه کړې ده، د دغې حوزې ټول مساحت یې 15,390 کیلومتره مربع دی، چې ټوله سیمه یې شنه او سمسوره ده او کرنیز فعالیتونه په دې برخه کې په خورا پرمختګ کړی دی. د برېښنا تولیدات هم ډیر مهم ارزښت لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه هغه کابل حوزې پراخوالی چې دی په هغه پراخه اندازه سره نه نو په دا حوزه کې د نفوسو د ګڼ مشکدو لامل ګرځېدلې، ځکه د اوبو زمینه په پاکستان او ځکه کرنیز حاصلات هم پکې کیږي. نو دلته په همدې خاطر سره په دې دلیل سره زیات شمېر کسان په دې سیمه کې ژوند کوي چې دغه حوزه د افغانستان د اوبو د حوزو 12.5% یې جوړ کړي، چې په افغانستان کې دننه د کابل سیند 318 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر هم ته نږدې د ګشتي په سیمه کې د هیوال پلو تیریږي. همدارنګه درنوسته کوونکو، د کابل سیند چې دغه سیند سرچینه د پغمان د غره په لویدیځ کې د اونی غاش چې په خپل 3500 متره لوړوالي څخه دی، د کابل سیند د کورخ د غره له جنوبي لویدیځ څخه د لندر په تنکی ورځي او بیا بیا د چهاردهی شیرازی سیمې ته راځي، چې دغه سینچری درنوزده کوونکو ستر اقتصادي ارزښت لري او د کابل یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د کابل ښار د گزارګاه په سیمه کې یې لومړنی مرستیال د چمچمست په نامه سره یادیږي، او ورسره یو ځای کیږي چې وروسته بیا د کابل ښار له منځ څخه ختیځ پر لور باندې د دی اوبه بهیږي، او شنه او بګرامي په شمال کې د کوم بګرامي شری په دغه په شمال کې د لوګر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې دغه اوبه یو ډبل سره یو ځای سي، کابل سیند تر دې ځای پورې پریمانه او دایمي اوبه نه لري، خو بیا هم د اوري او لومړني یو څخه ورسته د منی تر ورستي پورې وچوي. دغه سیند چې دی درنو ځکونکو د ناوې د خړبولو ورسته د سرخی پله له سویل څخه تیریږي، چې په تنګو غاړو کې ډیر ګړندی سره زی او د ماهیپر په برخه کې د برېښنا بند اور باندې جوړ سوي، چې د پسرلي او ژمي برېښنا په پسرلي او ژمي کې برېښنا تولیدوي او د ماهیپر څخه وروسته بیا یو لږ برخه سرلرونکي درې کې بهیږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. د دې ترڅنګ کډرمن زده کوونکو، بل برخه هم د هلمند او سیستان د اوبو د هیستنې سیمو په حق لدی، چې موږ او تاسو باندې نن ورځ د هلمند او سیستان د اوبو هیستنې سیمو په حق ولولو. دا چې موږ ګران هیواد افغانستان لسترو او بولرونکو حوزې لري، چې د هغو له جملو څخه یو په خپل د سیستان او هلمند حوزه ده، چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې په پراخه ساحه یې نیولې ده، یعنی د زموږ د ګران هیواد افغانستان جنوب لویدیځ پراخه ساحه چې د هلمند او سیستان حوزې نیولې ده، او د هیواد په سویل لویدیځ کې د اوبو لوی حوزه جوړونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په دغه حوزه کې زیات شمېر سندونه شامل دي، چې د هلمند سیند دی، د اوبو د لګولو ساحه یې 15,300 کیلومتره مربع ده، یعنی یو لک څلور پنځوس زره درې سوه کیلومتره مربع یې یوازې د اوبو لګولو ساحه نیولې ده، او د ټول هیواد د اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 23.6% برخه یې تشکیل کړې ده، یعنی دومره زیاته کچه سره په دې څخه ګټه اخیستل کیږي. او دومره په خپل د فرارو دي، چې د اوبو لګولو ساحه یې 3,000 کیلومتره مربع ته رسیږي، او په ټول هیواد کې اوبو لګولو د حوزې په سلو کې 4.3 برخه نیولې ده. د دې ترڅنګ د اندرسکن سیند دی چې د اوبو لګولو حوزه یې 22000 کیلومتر مربع ته رسیږي او د اوبو لګولو ټولې حوزې په سلو کې 3.5 برخه نیولې دي. همدارنګه د دې ترڅنګ درې اسلرم چې یو شمېر نور کوچني سندونه او ولاړې اوبه دي چې په ډنډونو کې د اوبو لګولو ساحه یې یو لکو ولزر و درې سوه شل کیلومتره مربع نیولې ده چې د ټول افغانستان د اوبو لګولو په سلو کې 12.8 برخه یې نیولې ده چې هغه سیندونه چې د هلمند او سیستان د اوبو لګولو ټولې حوزې پرې مربوطې دي د اوبو لګولو ساحه یې پراخه ساحې دي چې په ټول هیواد نیمایي مساحت یې جوړ کړی دی. موږ ویلی شو چې دا د افغانستان په ستر اقتصادي سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هیواد کې د هلمند لوی او ډیر اور سیند چې دی د پیل څخه تر پای پورې د هیواد دننه بهیږي او د هغه یوازنی سیند دی چې په قرنه کې په ښه ګټه ورڅخه اخیستل کیږي او د برېښنا په تولید کې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د هلمند سیند سرچینه د پغمان لغرونو له شمالي ویدیزو برخو او د اونۍ د غاښ یو نیم کیلومتر لویدیز څخه اخستې ده چې ستر اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو ځکه نو خدای دې وکړي در دې د پرتاسو د نن ورځې د لوست په حق له معلومات لاسته راوړو او سیږو سم راتلونکي برخې ته ستاسو کورنۍ دنده ده چې په دې برخه کې درې سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال تکراروم د امو حوزه تشریح کې، دویم سوال د کابل سیند او د کابل حوزې په اړه خپل د ځان څخه اضافي معلومات ولیکئ، دریم سوال د امو حوزه تشریح کړئ چې همدارنګه د امو حوزې ترڅنګ د کابل حوزې په حق له او د هلمند سیند په حق له معلومات ولیکئ. نور نه درنو سکون کوستاس د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پاتې ورسېږي. ښه وخت تعالی په ماشه وخت ولرئ.
د ساقی لاس کی شراب دی، د خندا دی که د غم دی، چې د سوز او که د ساز دی، د مستی که د ماتم دی. ساقی سترگی مهربانی خوږه کړي په ستم دی، د ساقی شونډو مدهوش کی خیالو سچ ز بیت راجم خالی دی مے کدن سچ ز بیت راجم خماری دی پھیلے ن سچ ز بیت راجم خماری دی پھیلے ن سچ ز بیت راجم خالی دی مے کدن سچ ز بیت راجم کوڅه دې حاضرین سچ ز بیت راجم کوڅه دې حاضرین سچ ز بیت راجم خماری دې پھیلین سچ ز بیت راجم خماری دې پھیلین سچ ز بیت راجم خالی دې مے کدے سچ ز بیت راجم پر سر در سر زما چې تنها می خوش نه کړې خوشی نکره روانی قافله نسی چیز بیرت رازم روانی قافله نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیاله نسی چیز بیرت رازم خماری دی پیاله نسی چیز بیرت رازم خالی دی میکده نسی چیز بیرت رازم